په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردک، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمېر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکې او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پرېښی او کډوالي غوره کړې په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیال اندری کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال له نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هر ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانشاه په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیڅا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کیږي، خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسامبلې د 193 غړو له ډلې 4 اتیاو دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې، 18 خپلې رایه ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایه ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیڅا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه هیډرې میغونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو چارواکو سره لیدلې دي. تمه ده د دوه غونډه د جون له دیرشمې پیل او د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی په اړه وایي
داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپل موازه لږ څه په شا شوي وي. که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تېرو دریو کلونو معاشونه او حقوق ورکړي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک لباندې هیڅ ارتباط نه لري.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاست و امرازو اول مطلب ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسلو ترڅنګ د دې غونډې په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحه کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شو، له طالبانو غوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګ ویل چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخ سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویل چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي، سیاسي او اداري مرستیالانو هر یو ملا عبدالغنی برادر، مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی سره وکتل. په بیان کې که څه هم په دوحه کې د راروانې غونډې موضوع نه ده یاده شوې، خو ویل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړې توګه د سیاسي، بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په ګډوډۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستې لیواله دی چې د دوحې د درېمه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیرا د کارلو هم روانه اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پوښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله ستانکزي څخه وکړه.
د دوحې د درېمې ناستې په اکله باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپل موازه لږ څه په شا شوي وي. او همداشان دا هم باید د یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي. او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسئله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نوې پریکړو لپاره واست.
په هغې اعلامیه کې چې د سیشن بی پورز د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یا غلې د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېیمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي، منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و، هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړي دي. خغلی ویست پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې وړمه ورځې په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خاغلی ډاکټر الخلیفي او سفیر فیصل بن عبدالله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د حل لارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه و. ټاکل شوې وه چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پرېکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او وویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو حکومت غواړي چې د دوی د تیرو رودریو کلونو حقونه ورکړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم له منځه وړی، خو بیا هم دغه متقاعدین د طالبانو پر حکومت د نیوکې ترڅنګ چې ولې د 43 مالي کال په بودیجه کې د متقاعدینو د تقاعد حقونه په پام کې نه دي نیولي، وایي تقاعد د دوی مسلم حق دی او باید ورکړل شي. د 43 مالی کال بودیجه تازه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوی. د طالبانو حکومت د دې بودیجه اندازه او په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د 43 مالی کال بودیجه تصویب کړه، یو شمېر افغان متقاعدین د تقاعد د حقوق د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوی بودیجه کې د دوی حقونه په پام کې نه دي نیول شوي شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو دریو کلونو حقونه یې ورکړي. د 43 مالی کال بودیجه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا په دې وروستیو کې تصویب شوه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې دا بودیجه له داخلي ګټو او د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره چمتو شوې، خو اندازه او د بودیجه په اړه نور جزئیات یې نه دي اعلان شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم لغوه کړی، خو افغان متقاعدین وایي چې دا د متقاعدینو مسلم حق دی او په تیرو کلونو کې د دوی له معاشونو مخکې ټاکل شوی و. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر د پنشن می پورز ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه چې تروسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک لباندې هیڅ ارتباط نه لري، ځکه چې هغه پیسې مخکې وزر شوي دي، دا قرض پیسې دي په دولت باندې.
یو پخواني پوځي اتل ازادي راډیو ته وویل: دا چې طالبانو حکومت یې درې کلن حقوق نه دي ورکړي، لروانی ستونزو سره مخ دی.
ازم دا وز خپل مریض م کمپلان دی پروت م کوم وخت پورې صلات سبات چې موږ مشلو او زما اولادونه د رغب بیچارګي د لاس مچ نو چاته به وژړو نو کور کړي کور رسوسو م پکره کور م پری دی.
یو بل متقاعد نجیب الله وایي چې نور ستړی شوی او اوس د ناروغي په بستر کې پروت دی.
غدری کال کمن تنه راکړو موږ د ډیر مشکلات سره مخ فعالیت د کار فزیکی کار هم نه لرو، د قلم نه موږ نه څوک استفاده نه کوي او راغلو د نور موږ په روزمره پر ژوند لاسی کراچی یا داسې چا سودا یسو او د غدری کال کې چې موږ حکم پاتې ده.
خود طالبانو دی حکومت دی مالی وزارت ویاند حق مال دی دغ راپور تر خبریدو پوری د دغه متقاعدینو د ستونزو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تقاعد سیستم د لغوې اعلان کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو په رسنیو کې خپور شو، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ته امر شوی و چې د روان کال 1403 مالی کال د وري میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ورکړه ودروي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت اوس مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایل بریدونو د غزې تړانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبور کړي. دغه بریدونو مرستو ته د لاسرسي اصلي لارې هم بندې کړي دي. اسرایل وایي په رافه ښار کې د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پرون په غزې ترنګ کې لکتر لږه 8 فلسطینیان د اسرایل په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ووژل شول. د رویترز خبري اژانس دغه شمیرې په غزه کې د روغتیایي مسؤلینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني د چارواکو په حواله ورکړی دی. د رویترز د راپور له مخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمیر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویترز ته ویلي چې اسرایلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د 14 غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویترز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزه بریدونه ورسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړل. د غزه د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د لمنځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ وایان دانیل هاګاری پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کیږي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له 8 لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروی د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلی چې ډیر ولسی وګړي تر اوسه د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، هم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه د نړۍ هر ځای کې چې استې د انټرنیټ لري د اوریدو وړ دي. د راپورونو لمخې د افغانستان واکمنو چارواکو طالبانو او پاکستان ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د بارونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ هوکړه شوې دي. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزه شرط هم در راپور په اساس لري شوی او یوازې یو سند به وی چې پاغي کې به د موټر ټول معلومات او همدارنګه د ډرایور او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی وي. په خو د غلام خان پر لار د افغانستان بارډونکو موټر یوازې تر میرانشاه د تګ راتک اجازه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له خوسته د نجیب الله لوخیل په دغه ریپورت کې اوریدل شي.
په خوست کې ترانسپورتي او بربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لړمحالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پایل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسیدلي چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولای شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته وویل
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې د تضمین کې یو نورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کوبل کې به د ټیټ په نوم باندې سند ورکوي چې د ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم خار د سي د اطلاعات شازود یغه نه واپس په کوم بندر شي د واپس سر سي کې په تر خمر سي کې په چمن رسیدي ازود تا کړتا کړای شي.
په خوست کې د بارون کوموټر او مالکان چلون کې او کلینرانم د هوکړې ته خواخ دی وای په خپل ګڼ ستونز سره مخامخ ول او له بندر اخوا د دوی موټر ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندری وار سایل وایي
چې پاکستان ته دلوم کې نه به کلندر به نم نه وځ ته ماته پاسنات به نه وخت لسته غبي وخت شناختی به نه وخت د میګ لارل نه پاسپورت نه به وخت د میګ نه لارل میګه ګټ ځت نه شو صداي اوس ته پرژه نه میډر در مننه کو چې دوی روغ لمیک ته د مر اسونتیار وړه ایمی ګارډ خلو شو میکس را کلندر خلو شو میګارځ ته خپل ادب ته زنر سوالی شو.
بلوري ته په خوست کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګارډ ول مالکینو وړ چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی تر څو د کال لپاره ټاکلي مدور باندې پای ته ونه رسیږي. په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل
ټول هغه ډرایورون چې وګړي پاکستان طرف ته مد وکي هغه موږ سره سار دیننه زنونه سبتولی شي موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند به د افغانستان موټرو موټر چلونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری د خوا جوړیږي او پاکستانی موټر او موټر چلونکو او کلینران ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي آتشې لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند نه وي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو ته غواګیاست. په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرونکو له خپل کار او فعالیت خوخي څرګندوي خو له اړوندو چارواکو غواړي شي د دوی تولیداتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. پورستیو دوه لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاتو مچیو روزنی او پالنې ته مخه کړي او هر کال لدی درکه خو اوایت تر لاسه کوي. بل خو د تخار د کرنې او بولګولو او مالداری د ریاست چارواکو ویلي تخار ښه آب او هوا په درلودو سره د مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. په دې اړه پام وکړئ له تخار زموږ د همکار دغه ریپورت ته.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنې وده کړې خو فارم لرونکي د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډیو ته وویل
تلفات دادم
همچنین ما دیگر کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال په ژمی کې د فارم لرونکو زیات شمیر مچی له منځه ولاړي، خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست او کوم بلې ادارې له موږ سره مرسته نه ده کړې. له چارواکو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له 15 کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم بسازیم که از مرضا و ایتیدا
د کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت درملو مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي، ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر فارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او له امله یې کابو 600 نفرو ته پکې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات ما برای زنبورداری همی است که همی اصلاح تقل در بازار
په بازار که در تکلوبی شاتو زیادوالی، بی کیفیت درمل، در شاتو پروسیس در اصری و سهل و نشتوالی، در هغستون زیدی چی پارم لرون که او سر مخ دی. در شاتو مچی پیو کال که چلور زل شات تولیدوی، یو کلو خالیس شات شپر سو افغانی که مات لری.
در تخار در کرن و بلگوان و مالداری در ریاست چارواکی وای، دوی خپل حل ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور ازادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری.
پخوانی کلونه په تخار که ده شاتو مچی پا دودیز دول روزل که دلی. خموش ده مچی و ده روزنی پا برخه که ده ورکشاپون و جرور لاری فارملرون که تلاشونی وکدی. چی لعمالای پا نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 70% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادی راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. ښکلا شدوه د کابل ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح اگر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی، څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه، خپرېږي نه، اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر 12 پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان که یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروئ. سلامت اوسئ.
السلام علیکم هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ خبره درسره کوم زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي د غویو پسو د دغو شیانو نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی نو برای ګټه کول او دا چې دي مسلمانان یې له ډېر مشکله سره مخامخ کړي دي دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي زموږ غږ ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکتپیر ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه د دغه مجاهد تر اسلامي اماراتو پورې ورسوي چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندي پوخ کې نو که دغه د فرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نشي نو د فرا ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. له مو څخه خوشاله اوسې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د سهار شپګنیمې شوي ورزو لنډو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړي. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرن خان عمومي اسمبلی ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي مواد د انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس باندې په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. د پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 40 زره سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به اته ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هر ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کیږي خو سربیا ورسره مخالفت وښود.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخ هم مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشته دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دي ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزنه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلې ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چی غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغه کم وخت کې چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او ناوخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقدا مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک سپ کر شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې وسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جار جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. ایده منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي، نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ
کی هغه به همیشه په قاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعین ډیر متنفر شخص ووسی.
خپلواک تر ډیر جای لیدل کیږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي. دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي. دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي. دغه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کله شي چې زده کړي وکړي په دې بحث وکړي ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. چیرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډیر سخت ده.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي،
خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي. نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فارمول کې غټ شوی چې په هغه فارمول کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ اوسي، نو هغه ځکه ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوته وضعیت څه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایی وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستور دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور و کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. ځکه موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کیږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کیږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفعه کیږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده
د خدای پاک خلیفہ ده د ځمکه په سر، نو هغه کمی اسانتیاوی چې یو انسان ته لازم دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینې ځي او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او دی هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. تابن چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې زی، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدن راځي جامعه دو ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده د جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بیکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډیر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو دسمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پیژني او نه په خوی خبري، نه په پلار خبري، نه په مور خبري دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه کې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډیر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه کې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو شوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي چې خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه ویل کچیرته ما الک ولید او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولید او خوښ مې نشه نو زه به مخ ورته لوڅ نکم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژد نه کوو یا د هغه کور آباد او غلغاړو، نو لازمه ده چې د هغه نظر واخلو. بل دې چې دوه نظر واخیسته، کچیرته دوه نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کړي. او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه دي چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي هغه دا ده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا ښکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به ښکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاف وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسي د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق د لدې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځې د کار د زده کړو د هر څه نه منلي، خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، دا خو ښکاره ده چې په دې درې کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او لسی دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره ښځو سره ظلم او زیاتی دی، او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي، ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېرو سختو حالاتو کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محرومی دی بیا دی دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګن خلک نن ورځ په افغانستان کې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخت درې وخت ډوډۍ پیدا کوي، او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیات ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک په خاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده؟
موږ ګورو چې په دې کې هېڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ په جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري اساسیات دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایط چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوې. د ټولو افغانانو ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محرومې دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات غشوي دي، چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي، او دا ډېر سخت حالت نه اوستېږي افغان مېرمنې.
بله، تاسو خپله یو مېرمنې یاست، د افغان مېرمنو پاک لاره توای، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پیړیو راهیسې افغان مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پیړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی، چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده، هغه دی که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه، او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې ده د اوس وختو کې، که څه هم دوی پر ډېر په مسلسل ډول پر لپسې ډول دوی په د څو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه وو ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي، او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي؟ دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو قانوني حق ورنه اخیستل کېږي؟
بالکل، لکه څرنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیرو شلو کلونو کې د دې مسلې سره لاسو ګرېوانو، چې څنګه مور په اولاد له مرګه وژغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ورحل کړي. خو اوس مهال یوازنی هېواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع پر روح او روان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې، د دریو کلونو کې، لا هم د افغان نجونو برخلیک چې دی لا هم هغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان نجونې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چېرې موږ وګورو، نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تېرېږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیې ته شوي، د کار زده کړو ژوند دی هر څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند، په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله کدا چې ونتی د طالبانو وسنی نظام ته به زیان چوي د کار چې د میرمنو په ټول حقونو په تیر بیا د کار په حق چې باید کار وکړي باید یو څه پیدا کړي په دې دوی سترګې پټي دا کم د سي دوام وکړي خپل طالبانو ته څومره زیان رسي
طالبان د خو د وسنم زیان رسیدلې د لکه څنګه چې مو ګورو ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډیریږي هغه خلک چې موږ یې ګورو په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارو نو ګوري دي که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هیڅ ستونزه نه وه نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي ولې یوه افغانه یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال اجازه لري د کار اجازه نه لري نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و هغه خلک یې مخالف دي باید چې نور افغان ولس افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري احساسات لري درد لري ستونزې لري او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي هیڅ نسي کولی دوی ته به څه ډاډ ولري
تیارې پسې رڼا وینو په خفګان په تشویش په ځان وژنې په ځان ته زیان رسولو په دې هیڅ هم نه کیږي نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختمي دوی ته به د کار زمینه به برابروي د زده کړو زمینه به وي دا چې دا اوس یې هم حوصله وکړه نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي دا تیاری به ټول عمر نه وي یو وخت کې به د دوی په ژوند کې هم لکه هر بیګا نه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي همداسې به د دوی په ژوند کې هم رڼایي راشي نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي په تشویش هېڅ هم نه حل کیږي په خفګان هېڅ هم نه حل کیږي نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزې ټولې حل شي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلام
هیله کوم خوشحاله اوسئ تاسو بریالي اوسئ همیشه
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلمنه و د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی تربیه پارزه کې چې یاست علامه مال او ملګری
ازادي رادیو څلور ویش ساعت حالت تاسو سره ده